بیا هم سلام په کابل کې شپږ بجې شوې. په روان یو سات کې د خبرونو او راپورونو تر څنګ د لوبو له میدانه خبرونه درته لرو. هیله ده تر پایه سره اوسئ. راپور نوای د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر ملا فضل رحمان نن یک شنبه کابل ته په رسمي سفر ځي. سرچینو پاکستانی رسنیو ته ویلي ځینې دینی عالمان پرون شنبه لا کابل ته رسیدلي. فضل الرحمان د ازادي راډیو له مشال څنګ سره په یوه ځانګړي مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا کندهار ته هم ځي چې له ملا هیبت الله سره وګوري تایید کړې وه چې خامخا به د طالبانو له مشر سره ګوري. فضل الرحمان داسې وخت افغانستان ته د اړیکو د سمولو په نیت سفر کوي چې د وروستیو کې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې د خرابېدو خواته روانې دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت افغانستان ته پر ځینو وارداتي اقلامو ګمرکي تعرفه لوړه کړه. دغه وزارت پرون شنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې دغه اقدام د افغانستان د داخلي تولیداتو ملاتړ او د دولت د عوایدو زیاتېدو ته په پام کې نیولو سره شوی. د اعلامیې له مخې بر ژوندیو چرګانو ګمرکي تعرفه له 40% څخه 40% ته، د کالیو مینځلو پر پوډر له 12% څخه 14% ته، پور اور لګیت یا ګوګړو له 5% څخه 10% د تا ګمرکي تعرفه لوړه شوې. په دوام راغلی چې دغه اقلام په افغانستان کې دننه تولیدي کې او د خلکو اړتیاوې پوره کولای شي. په داسې حال کې چې خلک بیا ډېر کله د اړتیا وړ موادو د بیو له لوړېدو شکایت لري او وایي چې د بیکارۍ زیاتېدو له کبله په زیاتو مواردو کې خپل د اړتیا وړ شیان نشي رانیولی. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یا UNDP د هرات د زلزله ځپلو د لاسنیوي لپاره په عاجل ډول د 25 میلیون ډالرو بسپنې غوښتنه کړې. دغه ادارې پرون شمه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې د ژمي له پیلېدو سره د زلزلو له کبله شاوخوا 2,200,000 اغېزمن شوي کسان سرپنا او خوړو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په وینا هرات کې د اکتوبر میاشتې 2 او 11 په زلزلو کې شاوخوا 1,500 کسان مړه او نږدې 2,000 نور ټپیان شول. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله هند ته رسېدلې او ډېر ژر به خپل تمرینات پیل کړي. کرکټ بورډ پرون شمه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ابراهیم ځدران به په دې لوبلړۍ کې هم د افغان لوبډلې لوبډل مشر وي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
لوبډله هندوستان ته رسېدلې او له استراحت وروسته به خپل تمرینات پیل کړي.
په هند کې به د افغانستان او هندوستان ترمنځ په لومړۍ شلوري زلوبه کې د جنوري لومړۍ شلوري زلوبه د جنوري پر 11، دویمه پر 14 او دریمه به د جنوري پر 18 وي. افغانستان تېره اونۍ له متحده عرب اماراتو د 20 اوورونو لوبلړۍ وګټله او تر دې مخکې د 50 اووریزو لوبلړۍ هم ترې ګټلې وه. د متحده عرب اماراتو دولتي اجانس وام وایي په دغه هیواد کې 40 کسان د ترهګرۍ اړوندو تورونو له کبله محاکمه کیږي. لس کاله مخکې هم دغه هیواد د حکومت منتقدان په ډله ییز ډول محاکمه کړي وو. د وام اجانس د پروني خبر له مخې د متحده عرب اماراتو لوی څارنوالۍ دفتر د دغو کسانو د محاکمې امر کړی چې ډیری یې د اخوان المسلمین ګوند غړي بلل شوي. هغه سازمان چې دغه اجانس ترهګریز بنسټ بللی، دغه هیواد په 2014 میلادي کال کې هم 4 نوي فعالان، وکیلان، محصلان، ښوونکي او د حکومت نور منتقدان د ممنوعه ګوند اخوان المسلمین د غړیتوب په تور محاکمه کړي وو. د فرانسې خبري اجانس په لیکنه د بشري حقونو ډلو په هغه وخت کې دغه محاکمه غندلې وه. د هغې محکمې په نتیجه کې 9 کسان په بند محکوم شول چې ډېر لا هم په زندان کې دي. درنو اوریدونکو، په روانه خبرونه کې به واورئ د کابل په کابل کې د طالبانو امنیت قومندانۍ وایي د کابل په دشتي برچی سیمه کې پرون په 14 کې لکتر لګ دوه ملکیان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت ویان وایي د افغانستان د رسنیو قانون تر څو ځلې بیا کتنې وروسته د دوی مشرتابه ته د توشیح لپاره لیږل شوی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازبلۍ سرپرست د طالبانو له لورې د بې حجابۍ په تور د یو شمېر رنجونو او ښځو د نیولو په غبرګون کې وایي د ښځو درناوی او د هغوی د عزت ساتنه تل د افغانانو د کلتوري ارزښتونو یوه برخه وه. د دې تر څنګ نور راپورونه او همدا ډول په روان یو سات کې د لوبو له میدانه خبرونه هم درته لرو.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوس هم راپورونه په کابل کې د طالبانو امنیت قبندانی وایي د کابل په دشت برچی کې هم چې عمدتاً شیمیشته سیمه ده پرون په 14 کې لږ تر لږه دوه ملکیان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د دې قمندانۍ ویاند خالد زدران پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل دغه 14 پر یوه کاسټر ډوله موټر شوي. د ده په وینا د دې پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي. تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د 2024 میلادي کال په لومړۍ 14 کې چې د کابل د لویدیځ په شیمیشته سیمه دشت برچی کې سوې د لږ تر لږه دوو ملکیانو د وژل کېدو او 14 نورو د چپی کېدو خبر ورکول سوی دی. د طالبانو حکومت د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند خالد زدران پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې 14 کې یو کاسټر ډوله موټر په نښه سوی دی. هغه د دې پیښې په باب چې د دې راپور تر جوړېدو یې چا مسؤلیت نه دی منلی د څېړنو د پیل خبر ورکړی، خو تر دې مخکې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څانګې د کابل په لویدیځ کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. په نومبر میاشت کې هم په دشت برچی کې 14 سوی وه چې لږ تر لږه اوه کسان یې وژلي وو او مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګې یا داعش منلی وو. د فرانسې خبری اژانس راپور له مخې که څه هم پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ناامنیو اندازه تر ډېره کمه سوې ده، خو ځینې وسلورې ډلې لکه د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګه یا داعش لا هم یو جدي ګواښ ګڼل کېږي. داعش ډلې د 2023 میلادي کال په اګست میاشت کې د بلخ لپاره د طالبانو د والي محمد داود مزمل د وژنې مسؤلیت هم منلی و. هغه په خپل دفتر کې په بمي 14 کې وژل سوی و. د طالبانو حکومت ویلی چې داعش ډلې تر ډېره ځپلې او اجازه نه ورکوي چې تروریستي ډلې د افغانستان له خاورې په استفاده نورو هیوادونو ته کوم ګواښ پیش کړي. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد تېره اونۍ په کابل کې د تیر کال پر مهال د داعش ډلې په حملو کې د 90% کموالی خبر ورکړ. تب دسل کېده چې د امریکا د متحده ایالاتونو استخباراتو ویلي چې په افغانستان کې ډېره داعش ډله د ایران د کرمان ښار د تېرې چهارشنبې ورځې په 14 کې لاس لري. دوو با خبره سرچینو تېره جمعه رویټرز اژانس ته ویلي د امریکا لخوا راټول سوي مخابراتي اطلاعات دا ثابتوي چې دا حمله چې نږدې 100 کسان یې ووژل د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګې یا داعش دوو حمله کوونکو کړې ده. د رویټرز اژانس په وینا د امریکا د متحده ایالاتونو استخباراتي ادارې په دې باب له تبصرې کولو ډډه کړې ده. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې دغه راپور رد کړی دی. هغه ویلي چې داعش په افغانستان کې کوم ظرفیت او حضور نه لري چې پر ایران کومه حمله پلان کړي. په عین حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي چې طالبان باید په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې مبارزې ته ژمن پاتې سي. ماتیو آلن میلر تیره پنجشنبه په یوه کنفرانس کې وویل چې واشنگتن د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او که څه هم امریکا په افغانستان کې حضور نه لري خو تروریستي فعالیتونو ته ځواب ورکوي. تیره چهارشنبه د جنوري پر درېیمه د ایران په کرمان ښار کې د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني قمندان قاسم سلیماني د څلورم تلین په مناسبت جوړو سویو مراسمو کې غبرګې چاودنې وسوې چې ایران دا له 1999 کال را وروسته په دغه هیواد کې تر ټولو خونړۍ حمله بللې ده. د اسلامي دولت ډلې یا داعش له پیښې یوه ورځ وروسته د پنجشنبې په ورځ د دې حملې مسؤلیت ومانه او ویې ویل چې دوو غړو یې په خپل بدن کې ځای پر ځای کړي منفجره مواد چوولي دي. دغې ډلې نه دي ویلي چې دا کار د اسلامي دولت ډلې یا داعش د افغانستان څانګې کړی وي. داعش ډلې په 2022 میلادي کال کې هم په ایران کې د شیعهګانو پر یوه زیارت د هغې حملې مسؤلیت منلی و چې په نتیجه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي وو. دغه ډلې دغه راز په 2012 میلادي کال کې هم د هغو بمي حملو مسؤلیت منلی و چې پارلمان او د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر روح الله خمینی زیارت یې په نښه کړی و. ایران د جمعې په ورځ وویل چې د کرمان ښار په حملو کې د لاس لرلو په شک کې 11 مشکوک کسان او د 14 موادو واسکټونه نیولي دي.
و هم اورېدل چې په کابل کې د طالبانو امنیت قمندانۍ وایي د کابل په دشت برچی سیمې په پرونۍ 14 کې لږ تر لږه دوه ملکیان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي.
ازادي رادیو .com
د طالبانو د حکومت ویان وایي د افغانستان د رسنیو قانون تر څو ځلې بیا کتنې وروسته د دوی مشرتابه ته د توشیح لپاره لیږل شوی. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ ځینې بنسټونه د رسنیو د قانون نشتوالی جدي ستونزه ګڼي، چې له کبله یې رسنیو د رسنیو کارکوونکي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ څخه کم دوه نیم کاله کېږي، خو تر اوسه یې د رسنیو لپاره خپل قانون نه دی معرفي کړی. جزئیات په دې راپور کې.
که څه هم د افغانستان رسنۍ په تیرو څه کم دوه نیمو کلونو کې له ډول ډول محدودیتونو او فشارونو سره مخامخې دي، خو د طالبانو حکومت لا هم نه دی توانېدلی چې د رسنیو قانون برابر او توشیح کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د افغانستان د رسنیو پر قانون دوه وارې په اطلاعاتو او فرهنګ وزارت کې بیا کتنه سوې او بیا د دوی په عدلي وزارت کې یوې ډلې هم ورباندې کار کړی دی. ښاغلی مجاهد تېره شپه د پژواک خبري اژانس د ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر په یو بحث کې د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې دغه قانون تر بیا کتنو او بدلونونو وروسته د دوی عمومي مشر ته د توشیح لپاره لیږل سوی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په 2023 لدې کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 168 پېښې ثبت کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې طالبان د کوم قانون له مخې له رسنیو سره چلند کوي او د رسنیو د کارکوونکو په وړاندې د ناوړه چلند موضوع د کوم قانون له مخې څېړي. په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د رسنیو د قانون خلا یوه لویه ستونزه وبلله.
که څه هم دوی په کراته وایي چې دا قانون به تعدیل کیږي او بیرته دا به اجرایی کیږي، خو متاسفانه د دوه نیم کال د تیرېدو سره تر اوسه پورې دغه قوانین تعدیل نسو او دغه قانون د دوی لخوا توشیح نسو. که څه هم طالبان څو ځلې دوی وعده وکړو چې دغه قوانین به پلی سي، خو متاسفانه دوه کاله تیریږي. نن سبا او امرسانی دا هغه موضوعات دي چې طالبانو په مختلف برخو کې مختلف قوانین ده دوی وایي چې دغه قوانین به زر اجرایي سي، خو متاسفانه په دې برخه کې تر اوسه پورې دوی کوم جدي اقدام پورته کړی نه ده.
د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نی د نومبر میاشتې پر 1 د ټلویزیون نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي وو په افغانستان کې په وروستیو کې له 140 ټلویزیوني چینلونو څخه و او یا یې تړل سوي دي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د لسګونو نورو رسنیو د تړل کېدو او د سلګونو خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو د وزګارېدو راپورونه ورکول سوي دي. د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او کلتوري ادارې یا یونیسکو په اعلامیه کې ویلي چې په 2023 کال کې دوه افغان خبریالان په افغانستان کې د ژورنالیستیکي فعالیتونو پر مهال وژل سوي دي. بلخوا د بی پولی خبریالانو ټولنې RSF په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې د 2021 د کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې. د دې ادارې په خبره خبریالان په خپل سری توګه نیول سوي او رسنۍ له ګواښ او جبر سره مخامخې دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست د طالبانو له لوري د بې حجابۍ په تور د یو شمېر نجونو او ښځو د نیولو په غبرګون کې وایي د ښځو درناوی او د هغوی د عزت ساتنه تل د افغانانو د کلتوري ارزښتونو یوه برخه وه. نصیر احمد فایق په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې تر دې مخکې په افغانستان کې د هیڅ حکومت په مهال د ښځو د درناوي فرهنګ تر پښو لاندې نه دی شوی. دبداسال کې ده چې په وروستیو څو ورځو کې د کابل په بېلابېلو سیمو کې د طالبانو لوري یو شمېر نجونې او ښځې د هغه څه له امله چې طالبان یې د حجاب نه مراعت کول بولي نیولې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو له لوري د دوی د روایت له مخې د بې حجابۍ په تور د کابل په یو شمېر سیمو کې د نجونو او د ښځو د نیولو په وړاندې د غبرګونونو په دوام په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي په افغانستان کې د ښځو درناوی او د دوی د عزت ساتنه د افغانانو د کلتور، ارزښتونو او اسلام برخه وه. نصیر احمد فائق په خپل اکسپانه لیکلي په داسې حال کې چې طالبان ځانونه د اسلامي شریعت پیروان بولي، څنګه ځانونو ته دا حق ورکوي چې د خزینه پولیسو په نه موجودیت کې یوې پردۍ میرمنه نیسي او توقیفوي یې. نوموړي لیکلي چې تر دې مخکې په افغانستان کې د هیڅ حکومت پر مهال د ښځو د درناوي فرهنګ تر پښو لاندې نه دی شوی. ښاغلي فائق ادعا کړې چې اوس مهال په افغانستان کې هیڅوک د فکري آرامۍ او ځاني امنیت احساس نه کوي. په همدې حال کې د تیر جمهوري حکومت د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشره شهرزاد اکبر وایي د طالبانو دا کړنه د ښځو په وړاندې د محدودیتونو یوه بله کړۍ ده. ښاغلي اکبر ازادي راډیو ته وویل
کام آخر طالبان مبنی بر آزار اذیت و زندانی ساختن زنها
د به حجابی په بنا د طالبانو له لوري د ښځو آزار او اذیت او د دوی زندانی کول د ښځو په وړاندې د عمومي فضا د محدودولو بل ګام دی. طالبان چې له حکومت علیکم تعریف لري، خلکو ته خدمات وړاندې کول، خلکو ته ځواب ورکول او د خلکو د ژوند د ښه کېدو هڅه نه ده، بلکې دوی له خپل حکومت ولی دا تعریف لري چې له ځانونو یې مذهبي پولیس جوړ کړي او له دین نه د دوی خپل برداشت په خلکو په زور ومني
از دین باید به زور تطبیق کنن.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په دې وروستۍ کې یو شمېر خزې په دې تور نیولې چې ګواکې بد حجاب وي او نورې خزې هم د حجاب د نه رعایت لپاره هڅولې. د مریم په نوم د کابل یو اوسیدونکو چې ادا کوي دوه ورځې وړاندې د پولیسو په سیمه کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د محتسبینو له لورې نیول شوې و، ازادي راډیو ته وویل له څو ساعته زندان وروسته په ضمانت خوشې شوه.
زه حوزه ته یوړم، دوه ساعته په حوزه کې وم. راته وویل چې تاسو ته موږ نه دي ویلي چې با حجاب اوسئ. ما ته ویل چې تاسو ډېرې بې شرمه یاست چې له کورونو به حجاب راوځئ. زه پوره په حجاب وم، خو یوازې توره برقه چې د طالبانو له نظره حجاب دی نه مې واغوستې.
خو د ښځو د حقونو یوې فعالې نرګس سادات ازادي راډیو ته وویل چې افغان میرمنې هر وخت با حجاب وي او تل یې د اسلامي شریعت سره سم حجاب مراد کړی دی. نوموړي وویل چې طالبان په دې کار سره افغاني دود او دستور او اسلامي احکام تر پښو لاندې کوي.
اینجا کرامت اسلامي، اینجا نقص حقوق،
دلته اسلامي کرامت تر پښو لاندې کیږي، دلته بشري حقوق نقصيږي. دوی ځواني میرمنې او خزيني سي زندانی کوي او شکنجه ورکوي. باید نړیواله ټولنه په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. تر کله به دا حالت روان وي؟ افغان میرمنې هم بشر دي.
په افغانستان جریان داره رسیدگی صورت بگیره.
په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عبدالغفار سباون یو شمیر رسنیو ته دغه میرمنو د نیولو په اړه ویلي و چې دوی حجاب نه مراتول او نورې میرمنې هم به حجابي تاړ کولې، خو په دې اړه جزئیات نه ورکړي. د طالبانو دا کړنه د بشري حقوقو د نړیوالو بنسټونو او یو شمیر اشخاصو له لوري هم غندل شوې. د بخښنې نړیوال سازمان 13 ورځ په دې اړه په یو بیان کې وویل چې د حجاب د نه لرلو په تور د ښځو نیول د دوی د ازادۍ د محدودیت په معنا ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د افغان خزو د یوالي او پیوستون غورځنګ وایي د بیبي ګل محمدي په نوم دغه غورځنګ و غړي شوخانه ور جوړاندې ځان وژنه کړي. دغه غورځنګ وی مسولې دا کړي چې بیبي ګل محمدي په 2021 کال کې د اعتراضونو لامل د طالبانو له خواني ول شوی او شکنجه شوی و او له هغه ورسته له کورنۍ او اقتصادي فشارونو سره مخ و. د فریډم نو سازمان هم د یادې خزینه اعتراض کوونکي ځان وژنې ته په اشاره سره د مدني فعالانو د ژوند د خوندیتوب غوښتنه نکړي. جزئیات په دې راپور کې
د افغان خزو د یووالي او پیوستون غورځنګ پیلوي چې په کندز ولایت کې د بیبي ګل محمدي په نوم دغه غورځنګ یوې غړي چې په زهرا محمدي مستار نوم یې فعالیت کوي ځان وژنه کړې ده. دغه غورځنګ یوې مسؤلې سنم کبیري ازادي راډیو ته وویل یوویشت کلنې بیبي ګل محمدي د 2023 کال د دسمبر په 9 ځان په یوه څاه کې غورځولی و او د دسمبر په 1 مړه شوې ده. هغې دا وکړه چې د محمدي کورنۍ د طالبانو او د افغانستان د دودیزې ټولنې د ویرې له امله نه غوښتل چې د هغې د ځان وژنې موضوع رسنیزه شي. سنم کبیري دا هم وکړه چې بیبي ګل محمدي په 2021 کال کې د اعتراضونو له امله د دوه ورځو لپاره نیول شوې وه چې د هغې نیول کېدل هم له رسنیو سره شریک شوي نه وه او له خوشی کې دوه وروسته له کورنۍ بندیزونو او اقتصادي فشارونو سره مخ شو.
وضعیت
طرف اقتصاد له یوې خوا اقتصادي ستونزې پر هغې فشار راوړی او له بلې خوا دودیزه ټولنه او کورنۍ پر فشار راوړی وو، ځکه چې تانجلې زندان ته لاړه او هغه یې په بد نوم یادوله. پر هغې محدودیتونه ډیر وو چې له ټلیفون یې هم ګټه نه شوای اخیستلی. د خیاطۍ یو قرآن کریم د کورس په پلمه به یې په پروګرامونو کې ګډون کاوه.
کبیری ادا کوي چې اعتراض کوونکې میرمنې د طالبانو د حکومت په زندانونو کې شکنجه او وهلته کول کېږي او له خوشي کېدو وروسته د ټولنې له لوري له پامه غورځول کېږي. د هغې د معلوماتو له مخې بیبي ګل محمدي د طالبانو د حکومت له راتګ مخکې له ښوونځي فارغه شوې وه او د کانکور ازموینې ته یې چمتووالی نیولی و، خو د طالبانو د بندیزونو له امله په کور کې ناسته وه چې له همدې امله چوپه خوله پاتې نه شوه او غوښتل یې د افغان میرمنو لپاره غږ شي. موږ غوښتل په دې اړه د بیبي ګل محمدي له کورنۍ سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شولو. د طالبانو حکومت د دې قضیې او لګول شویو تورونو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی او تر دې وړاندې هېڅکله د اعتراض کوونکو میرمنو نیول په رسمي توګه رد یا تایید کړي نه دي. د ښځو د حقونو یوې فعالې نسرین حمیدي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت د هرې ورځې په تېرېدو سره پر ښځو محدودیتونه زیاتوي او په ټوکې د افغان میرمنو ژوند سختېږي.
دا واقعا د خوښنۍ او تاسف ځای دی چې بیبي ګل محمدي د هغو ستونزو له امله ځانوژنه وکړه چې له زندان وروسته ده او کورنۍ یې ورسره مخ وه. له دې ستونزو څخه د خلاصون او د خپلې کورنۍ د قربانۍ لپاره یې ځانوژنه وکړه. دا موضوع د ټولو فعالانو او اعتراض کوونکو لپاره د اندېښنې وړ ده.
هم مهاله فریدم نو د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې په کندوز ولایت کې د یادې ښځینه اعتراض کوونکې د ځان وژنې په غبرګون کې دا وکړه چې اعتراض کوونکې میرمنې د عدالت غوښتنې له امله د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخ دي. دغه سازمان د یادې میرمنې پر ځان وژنې خواشیني څرګنده کړې او ټینګار یې کړی چې د مدني فعالانو ژوند باید خوندي شي. که څه هم د طالبانو حکومت ادا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو دوی د ښځو او نجونو د زده کړو، تحصیل، کار او نورو ټولنیزو، سیاسي او کلتوري فعالیتونو له حق څخه د محرومولو تر څنګ تورن دي چې د ښځو له لورې د خپلو حقونو او عدالت غوښتنې اعتراضونه هم ځپي. تر دې وړاندې د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو داسې راپورونه خپاره کړي وو چې د طالبانو له بیاڅلې واکمنۍ وروسته افغان نجونې او ښځې له رواني پلوه ښه حالت کې نه دي، چې له ډلې یو شمېر د ځان وژنې اقدام کوي. ګارډین ورځپاڼې هم د روان کال د سنبلې په میاشت کې راپور ورکړی و چې له دولتي روغتونونو او کلینیکونو د راټول شویو شمېرو پر بنسټ د 2021 کال له اوړي راهیسې د هرات او نیمروز په ګډون د افغانستان یو پر درېیمه برخه ولایتونو کې د ښځو د ځان وژنې کچه لوړه شوې ده.
اوس هم څو نور راپورونه. یو شمېر افغان ښځینه سینګارګرې چې د خپل مسلک ته دوام لپاره ایران ته تللي وایي چې د اسنادو د نشتوالي له امله په دغه هیواد کې هم نشي کولای خپل مسلک ته دوام ورکړي. دوی ازادي راډیو ته وویل هغه وروسته چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې سینګارتونونه وتړل دوی ایران ته کډه شوې. په افغانستان کې دننه هم یو شمېر ښځینه سینګارګرې دا کوي چې د طالبانو د حکومت د بندیز له امله په خپلو کورونو کې خپل کار ته دوام نشي ورکولی. تفصیل په دې راپور کې.
از استمولا صاحب خوارشگاه ما خوب بسته شد.
سانیه در غزنی ولایت اصلی و سیدون که ده او اوز پیران که جون کوی. نموری وایی شپک کالا مخ که ده پلار لمری نوروز تخبل کورنه تا ده یو مره دوده مندلو پا موخا زدکر پریگو ده او پیو سنگارتون که ده سنگارگری بطوگه کار پیل کرد. خو نموری وایی وروز تلهغه چه ده طالبان حکومت سنگارتونو نو ترل حقا او کورنه یه لسخت و اقتصادی ستونزو سرم مخشوه. سانیا زیاتوی په دې هیله چې وکولای شي په ایران کې خپل مسلک ته دوام ورکړي یاد هیواد ته راغلې، خو د افغانستان په لویدیز ګاونډي ایران کې هم نشي کولای خپل مسلک مخته بوزي.
زه د خپل کورنۍ ډوډۍ ګټونکی یم. نږدې شپږ یوه کاله کېږي چې پلار مې شهید شوی. ړنده شم، زما ورونه دومره کاریګر نه دي، همدلته یو نو. کله چې راغلو د سینګارتون یو سالون ته لاړم، اسناد یې رانه وغوښتل. ویل یې اسناد نه لرې، ایران کې هم ستونزې ډېرې دي.
مریم چې د 5 ماشومانو مور ده هم وایي چې په کابل کې یې سینګارتون درلود او د طالبانو د حکومت لخوا د سینګارتونونو له تړل کېدو او پر دې کار له بندیز بندیز لگولو وروسته ایران ته ولاړه. هغې ادعا وکړه چې ایران افغانانو ته د سینګارتونونو د پرانیستلو جواز نه ورکوي او له همدې امله نشي کولای چې په کډوالۍ کې خپل کاروبار بیرته په پښو ودروي. مریم اوس بیرته افغانستان ته راستنه شوې او وایي چې د خپل مسلک د دوام لپاره اوس غواړي پاکستان ته ولاړه شي.
یوازې باید ایرانی وي چې له موږ وروسته د کار جواز او دا شیان ترلاسه کړي. اوس هم زه په خپلو هڅو بوخته یم که چیرې وشي غواړم پاکستان ته لاړ شم.
دغه ښځینه سینګارګرې وایي چې د دوی د اقتصادي ستونزو او پر دوی د ټپل شوې کډوالۍ اصلي لامل د طالبانو حکومت دی. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح‌الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د دغو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې یو شمېر نورې سینګارګرې هم وایي چې بېکاره دي او په کور کې هم خپل کار ته دوام نشي ورکولای. نسرین چې وایي خاوند یې مړ شوی او له خپلو دوو لوڼو سره کار کوي، ازادي راډیو ته وویل چې په یوه کرایي کور کې اوسیږي او د دوی د بلاک خاوند د طالبانو د حکومت له ویرې د دوی کور ته د مشتریانو د تګ اجازه نه ورکوي.
آرایشگاه‌ها بند است، ما لوحه نمی‌تونیم.
سینگارتونونه تړل شوی، موږ دکان ته لوحه نشو تړلی. د بلاک مالک غریب ډارېږي، هغه وایي لوحه مه تړئ، تاسو کار مه کوئ، څوک مه پرېږدئ چې د سینګار لپاره تاسو ته راشي. سل په سلو کې ستونزې لرو. حکومت داسې ونه غوښتل او ونه کړل چې موږ ومني او موږ حکومت ومنو. حکومت په زوره ځان پر موږ ومنه او موږ هیڅ نشو کولی. اوان زموږ پر شخصي کارونو کې هم مداخله وکړه. سینګار کول شخصي کار دی، نه دولتي.
یوه بل سینګارګره چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي وویل:
زه د کور ډوډۍ ګټونکی یم. موږ د خپل کار غله جوړ کړی یو. موږ بېکاره یو. که څوک کار هم کوي، هم پټ کار کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی تېره اونۍ په یوه بودکاست کې د ښځو پر کار محدودیتونه د هغوی د تدریجي مرګ په معنا بللي وو.
په کونړ کې د اقتصاد ریاست مسؤلین وایي د یاد ولایت د آبادۍ او بیا رغونې پروژو ته
په بخښنې سره په کونړ کې چارواکي وایي په یاد ولایت کې پر 120 پروژو کارونه روان دي چې پکې په زرګونه بېروزګارو کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمینه چمتو شوې ده. د دوی په وینا چې د مرستندویه موسسو لخوا د کونړ کې د آبادۍ او بیا رغونې پروژو ته 30 میلیونه امریکایي ډالر ځانګړي شوي. جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د اقتصاد ریاست مسؤلین وایي د یاد ولایت د آبادۍ او بیا رغونې پروژو ته د همکارو او مرستندوی ادارو لخوا 30 میلیونه امریکایي ډالر ځانګړي شوي او اوس مهال په نږدې 200 پروژو کار روان دی چې پکې په زرګونو کسانو ته د نفقې ګټلو موقع برابره شوې ده. د یاد ریاست مشر مولوی عبیدالله همت ازادي راډیو ته وویل:
تیر کې ولس موسسات په کونړ ولایت کې کار کاوه. اوس الحمدلله تقریبا 15 پورې موسسات په هر په کونړ کې میشتي او دفترونه هم دي او خپل کارونه مخ په وړاندې باندې وړي. تقریبا 30 میلیونه ډالر بودیجه د کونړ لپاره صرف شوې ده چې په دې کې تقریبا 15 میلیونه ډالر مصرف شوې ده. په کونړ ولایت کې تقریبا 102 پروژې څه تکمیل شوې دي، څه د کار لاندې دي او په دې کې تقریبا په زرګونو خلکو په کار باندې اخته دي.
له دغو پروژو څخه یوه هم په وټپور ولسوالۍ کې د یو نوي کانال ویستلو پروژه ده چې په کې له 400 زیات کسان کار کوي او په روانو چارو خلک خوښ دي. قومي مشر میرزا علي او مزدور کار محمد حسین:
او کم کارونه چې کم وشلو، کم ورجې چې دا کار کړی دی د امارت اسلامي نه، د ټولو مؤسساتو نه، د ډبلیو پی نه، د ټولو نه مننه کوو.
تقریبا 320 نفر کار کوي. وار کورنۍ دومره خوشاله ده چې د درې ټیمه نه په کم دغه کانال څخه کور ته وړي.
چارواکي وایي په دغو 102 پروژو کې د کانالونو، سربندونو، سرکونو د جوړولو او ترمیم او بزګرانو سره د اصلاح شوو تخمونو، کیمیاوي سرو مرسته او د شنو خونو رغول شامل دي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ
او روغ سټی یقیني کړی.
ازادي رادیو ته غواږی استرن اوریدونکو، زموږ خپرونې د دې ترڅنګ چې څلیرش ساعته د راډیو له لارې اورېدلی شئ، د زموږ د ویبپاڼې له لارې هم دا مطالب لوستلی او اورېدلی شئ. زموږ پته د ازادي راډیو ټکی کم. ورو ورو نږدې کېږو شپږ بجې او دېرش دقیقې کېدونکې دي. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدانه خپرونه واورو، یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. راپورونه وایي د پاکستان د جمعیت علما اسلام افیق ګوند مشر مولانا فضل الرحمن نن یک شنبه کابل ته په رسمي سفر ځي. سرچینو پاکستانی رسنیو ته ویلي ځینې دیني عالمان پرون شنبه لا کابل ته رسېدلي دي. مولانا فضل الرحمن د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په یو ځانګړي مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چایا کندهار ته هم ځي چې له ملا هیبت الله سره وګوري. تایید کړی و چې خامخا به د طالبانو له مشر سره ګوري. فضل الرحمن داسې وخت افغانستان ته د اړیکو د سمولو په نیت سفر کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې د خرابېدو خواته روانې دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت افغانستان ته پر ځینو وارداتي اقلامو ګمرکي تعرفه لوړه کړه. د وزارت پرون شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه اقدام د افغانستان د داخلي تولیداتو ملاتړ او د دولت د عوایدو زیاتېدو ته په پام سره شوی. د اعلامیې له مخې پر ژوندیو چرګانو ګمرکي تعرفه له 40% څخه 40% ته، د کالیو مینځلو پر پوډرو له 12% څخه 14% ته، پر اورلګیتو یا ګوګړو له 15% څخه لس سلنې ته ګمرکي تعرفه لوړه شوې. په دوام راغلی چې د اقلام په افغانستان کې دننه تولیدېږي او د خلکو اړتیاوې پوره کولی شي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP د هرات زلزله ځپلیو د لاسنیوي لپاره په عاجل ډول د 25 میلیونه ډالرو بسپنې غوښتنه کړې. دغې ادارې پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې د ژمي له پیلېدو سره د زلزلو له کبله شاوخوا 2,200,000 اغېزمن شوي کسان سرپناه او خوړو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د دغې ادارې په وینا په هرات کې د اکتوبر میاشتې د 1 او 11 په زلزلو کې شاوخوا 1,500 کسان مړه او نږدې 2,000 نور ټپیان شول. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله هند ته رسېدلې او ډېر ژر به خپل تمرینات پیل کړي. کرکټ بورډ پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ابراهیم ځدران به په دې لوبلړۍ کې هم د افغان لوبډلې لوبډل مشر وي. په هند کې به د افغانستان او هندوستان ترمنځ لومړۍ شل اوریزه لوبه د جنوري پر 11، دویمه پر 14 او دریمه به د جنوري پر 18 وي. افغانستان تېره اونۍ له متحده عرب اماراتو د 20 اوورونو لوبلړۍ وګټله او تر دې مخکې د 15 اوریزو لوبلړۍ هم ترې ګټلې وه. درنو اوریدونکو، سپوره بولم چې د لوبو له میدان خبرونه واورئ.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واورئ او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راډیو د لوبو له میدانه اونیز سپورتي خبرونه درنوریدونکو ستړي مشي. یو بل ونی او یو بل سپورتي خبرونه د تازه بختيار ساحل وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به ووري چې افغانستان له عربي متحده اماراتو د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ وګټله. افغان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه بیا هم له جانتن اټراوټ سره هوکړه لیک وکړ. په ورته وخت کې افغان کرکټ ادارې د ملي لوبډلې لپاره د توپ وهنې نوی روزونکی ګمارلی دی او تر څنګ یې د 19 کلنو ځوانانو لپاره په نړیوال جام کې سلاکار هم وګماره. 19 کلنو ځوانانو سویلي افریقا ته ماتې ورکړه. ډیوډ وارنر له ټیسټ او ورځنیو سیالیو مخه واخیسته. افغان لوبغاړی عثمان غنی په امریکا کې د غوره لوبغاړي جایزې ګټلې دي. په کابل کې د وزلوبي سیالۍ وروستي پړاو ته رسیدلې. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، ملتیا مو وکړئ. د خبرونه په پایل کې درته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د بریا رپورت خبرو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د شلوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې کوربه عربي متحده اماراتو ته 2-1 په مقابل کې ماتې ورکړه او لوبلړۍ یې وګټله. په پیلوبه کې افغانستان د لوبې په سختو شیبو کې د نجیب الله ځدران د 2 پرله پسې شپږیزو پر مټ بریا ته ورسېد. پوره تفصیل له سالم احمد صالح څخه اورو.
come from the back of
نجیب الله.
افغانستان له متحده عرب اماراتو د شلو اورونو سیالوی لوبلړی وګټله. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د دریو شل اوره سیالیو په لوبلړۍ کې متحده عرب اماراتو د دوه د یو په وړاندې ماتې ورکړه. د دې لوبلړۍ وروستۍ سیالۍ د جنوري پر دویمه نیټه د سې شنبې ماښام ناوخته پای ته ورسېده چې افغان لوبډلې د څلورو وکټو په توپیر لوبه وګټله. دا لومړی ځل و چې افغانستان د ابراهیم ځدران په لوبډل مشري د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ ګټي. د لوبلړۍ په وروستۍ سیالۍ کې کوربا لوبډلې په چوه ګټله او توپ وهنه یې غوره کړه چې یو سلو دېرشو منډو هدف یې ټاکلی و. د دې لوبډلې په توپ وهونکو کې بیا هم لوبډل مشر محمد وسیم مخکش منډه جوړوونکی و. هغه په اوویشتو منډو وسوځېد. په افغان توپ اچوونکو کې نوین الحق څلور، قیس احمد درې او عظمت الله عمرزی دوه لوبغاړي وسوځول. دا په نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې د نوین الحق غوره توپ اچونه وه. افغان لوبډلې وکولای سوی چې هدف د لوبې په نولسم اوور کې د شپږو وکټو په سوځېدو سره بشپړ کړي. دې لوبډلې ته حضرت الله ځازي پوږ دېرش او نجیب الله ځدران پوږ ویشت نسوځېدلې منډې وکړې. د پای لوبې د غوره لوبغاړي په توګه نوین الحق وټاکل سو. هغه د خپلې کارکردګۍ په تړاو وویل:
It was a crucial game after losing the second game. No, it was a decider.
د دوی میسیالۍ تر بایلل وروسته دا مهمه لوبه وه. په دې لوبه کې ګټونکی او بایلونکی معلومېده. ما د خپلې لوبډلې او هیواد لپاره ښه بولینګ وکړ. دا د لوبډلې لپاره ډېره ګټه کوي چې په سر کې دوه مهمې وکټې واخلي، ځکه موږ لومړی اوور سم نه
وکړ.
دغه لوبلړۍ چې د متحده عرب اماراتو پر شارجه لوبغالي کې ترسره سوه، د تیر زیږدیز کال د دسمبر پر نهه ویشتمه نیټه پیل شوې وه چې په لومړۍ لوبه کې افغانستان د دو اویا منډو په تفاوت بریا خپله کړې وه. په دې سیالۍ کې رحمن الله ګربز سلیزه وهلې وه او دا یې په نړیوالو شلو اوریزو سیالیو کې لومړۍ سلیزه وه. دویمه سیالي د همدې میاشتې پر یو دېرشمه نیټه ترسره سوه چې کوربه لوبډلې د یوولسو منډو په توپیر ګټلې وه. د افغانستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ تر دې وړاندې هم د شلو اوورونو سیالیو لوبلړۍ ترسره سوې وه چې دوه د یو په وړاندې افغانستان ګټلې وه. د ویلو ده چې متحده عرب اماراتو ته د افغانستان لوبي سفر بشپړ سو او د همدې میاشتې پر یولسمه، څوارلسمه او اوولسمه نیټه به له هندوستان سره د دریو شلو اوورو سیالیو لوبلړۍ په هغه هیواد کې ترسره کړي.
همدارنګه د افغانستان کرکټ بورډ د ویان سید نسیم سادات ازادي رادیو ته په یو رالیګلی پیغام کې ویلي دي افغان لوبډله به په راتلونکي کې بله لوبلړۍ له هندوستان او سریلانکا سره ولوبوي. د هند پر وړاندې لوبلړۍ به د روانې میاشتې په یولسمه نیټه پیل او په اوولسمه به پای ته ورسیږي.
او په دې تمه چې د دې پسې لړۍ مونږه هندوستان سره لرو، په هغې کې هم افغان لوبډله وځلیږي، همدارنګه ورپسې سریلانکا سره هم سیالۍ لرو او په همدغه کال کې به شل اوریز نړیوال جام هم ترسره کیږي. نو په دې هیله چې افغان لوبډله د همدغسې بریاو او لوړ مورال سره نړیوال جام ته لاړه شي او هلته هم ښې بریاوې په خپل نوم ثبت کړي.
دغه راز د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه د یو بل کال لپاره له استانی جاناتن ٹراؤٹ سره بیا هم قرارداد غزولی دی. خغری ٹراؤٹ د اماراتو پر وړاندې د لوبلړۍ په وروستۍ سیالۍ کې له افغان ملي لوبډلې سره یو ځای شوی و. په دې تړاو به نور جزئیات له اکرام الله اکرام څخه وورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د یو بل کال لپاره هم د ملي لوبډلې له اوسني روزونکي جاناتن ٹراؤٹ سره هوکړه لیک لاسلیک کړو. د کرکټ بورډ ادارې د جنوري په لومړۍ نیټه په دې تړاو په یو خبر پاڼه کې وویل د خغلی تروټ د غوره کارکردګۍ له امله هغه د 2024 کال تر پایه بیا هم د ملي لوبډلې مشر روزونکي وګماره. انګلستاني جاناتن ٹراؤٹ د تیر زیږدیز کال په وروستیو کې د برتانیې له ویزایي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي وو له افغان کرکټ بورډ سره د یو بل کال لپاره قرارداد ته نږدې شوی، خو په وینا یې د لوبډلې نور روزونکي او کاري ډله هم باید د په خوښه وټاکل شي. افغان کرکټ بورډ په دې خبر پاڼه کې دې ټکي ته اشاره نه ده کړې چې آیا د خغلی تروټ شرطونه یې منلي دي کنه. جاناتن تروټ په لومړي ځل د 2022 کال په جولای میاشت کې له افغانستان کرکټ بورډ سره قرارداد لاسلیک کړ چې له هغه وروسته نوموړي د ملي لوبډلې په یو شمېر مهمو بریاوو کې مثبت رول درلود چې غوره یې د 2022 کال آسیا جام د پاکستان په وړاندې، د 2023 کال د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ د بنگلاديش په وړاندې د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ او د 2023 کال نړیوال جامو افغان کرکټ بورډ د هغه لقب لیکلی چې ډیر خوښ یم چې د یو بل کال لپاره د افغان ملي لوبډلې د روزونکي په توګه ټاکل کیږم او هیله من یم چې د 2023 میلادي کال لاسته راوړنې وساتي او لای پسې وغځوي. جنتن اتراټ په خپله لوبیزه کارکردګۍ او ژوند کې 250 ټیسټ لوبې او 80 نړیوالی ورځنی لوبې ترسره کړې دي چې اوس مهال تیر 2023 کال راهیسې له افغانستان کرکټ بورډ سره د مشر روزونکي په توګه دنده ترسره کوي. افغان کرکټ بورډ هم خوښي څرګنده کړې چې د ملي لوبډلې له مشر روزونکي جنتن اتراټ سره د یو بل کال لپاره قرارداد غځوي او نوموړی د افغان ملي لوبډلې د مشر روزونکي دنده پر مخ وړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
همدارنګه افغان کرکټ بورډ ملي لوبډلې ته د توپ وهنې نوې روزونکي ټاکلی دی. د افغانستان د کرکټ ادارې ویل دي چې د سویلي افریقا پخوانی توپ وهونکی انډریو پټیک یې د ملي لوبډلې د توپ وهنې د روزونکي په توګه وګماره. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوي دي که څه هم ښاغلی پټیک د نړیوال کرکټ تجربه نه لري خو په کورنیو سیالیو کې د روزنې تجربه زیاته ده. نوموړي تر دې وړاندې په 2023 زیږدیز کال کې د پاکستان د ملي لوبډلې د توپ وهنې د روزونکي مسؤلیت هم پر غاړه درلود. کرکټ بورډ وایي د افغانستان کرکټ بورډ انډریو پټیک سره د یو کال لپاره تړون وکړ او نوموړی به د هندوستان پر وړاندې د درې شلو ورځو نړیوالو سیالیو د راتلونکي لوبلړۍ لپاره له افغان ملي لوبډلې سره یو ځای شي. په ورته وخت کې د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام لپاره جیمس پارسنز د لوبډلې د سلاکار په توګه ټاکل شوی دی. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوی جیمس پارسنز له وړاندې له افغان 19 کلنې کم عمره ملي لوبډلې سره په سویلي افریقا کې یو ځای شوی او هلته به د 2023 میلادي کال 19 کلنو کم عمره لوبغاړو په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې سره کار کوي. د افغان کرکټ بورډ له لوري پر مجیب الرحمن، فضل حق فاروقي او نوین الحق لګول شوي بندیزونه به یوه کمیټه وڅېړي او وروستی تصمیم به اعلان کړي. که څه هم په دویمې اعلامیې کې کرکټ بورډ ویلي و چې نوین الحق او فاروقي لوبو ته چمتووالی ښودلی و خو ځکه یې لوبډله کې اچولی دي، خو مجیب الرحمن بیا د بیګ بیش لیګ په سوداګریزو سیالیو کې له لوبو ایستل شوی دی او لامل یې دا ښودل شوی چې افغان کرکټ بورډ یې اجازه لیک یا NOC لغوه کړې ده. دا موضوع لا هم پوره روښانه نه ده. په دې تړاو باندې ریپورت واورو.
د استرالیا بیگ باش لیگ لپاتې سیالیو څخه افغان لوبغاړی مجیب الرحمن وویستل شو. د نوي زیږدیز کال په لومړۍ ورځ د میلبرن رنګیټ لوبډلې په یوې اعلامیه کې وویل افغان کرکټ بورډ د مجیب الرحمن په اجازه نامه یا NOC کې بدلون راوستی او له همدې امله نشي کولای چې نوموړي ته په پاتې سیالیو کې د لوبېدو اجازه ورکړي. مجیب الرحمن د بیگ باش لیگ په سګنیو سیالیو کې د میلبرن رنګیټ لوبډلې په ګټه 9 سیالۍ کړي دي چې 9 لوبغاړي پکې آؤٹ کړي دي. د یادې لوبډلې په اعلامیه کې د NOC د تغیراتو په تړاو ډېر معلومات نه دي ورکړل شوي. د کرکټ بورډ یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل دوی د بیگ باش لیگ ادارې او په ځانګړې توګه د میلبرن رنګیټ لوبډلې ته په یو برېښنالیک کې ویلي دي چې د مجیب الرحمن NOC لغوه کړې ده او باید په پاتې سیالیو کې ونه لوبول شي. د اونۍ په پیل کې د عربي متحده اماراتو پر وړاندې د افغان لوبډلې تر اعلان وړاندې کرکټ بورډ یوې اعلامیې خپره کړه او پکې ویلي وو درې لوبغاړي مجیب الرحمن، نوین الحق او فضل حق فاروقي د کرکټ بورډ سره د یو کلن مرکزي قرارداد نه لاسلیک کولو له امله یو کلن بندیز او په سوداګریزو لیکونو کې له 2 کلن بندیز سره مخ شوي. کله چې د اماراتو پر وړاندې نوم لړ خپور شو پکې د نوین الحق او فضل حق فاروقي نومونه هم اعلان شوي. د یادو لوبغاړو په تړاو کرکټ بورډ په یو بل اعلامیه کې وویل دوی افغان کرکټ ادارې ته د یو برېښنالیک له لارې خپل چمتووالی ښودلی دی ځکه په سیالیو کې اخیستل شوي دي. د کرکټ بورډ یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل د یادو لوبغاړو موضوع بیا هم یوې کمیټې ته سپارل شوی او هغه کمیټه به بیا هم پریکړه کوي چې له بندیز سره مخ شوي او لوبغاړو ته مرکزي قرارداد او په سوداګریزو لیکونو کې د لوبېدو اجازه ورکړي که نه. د ویلو ده چې له بندیز سره مخ شوي او لوبغاړو تر یاد بندیز وروسته د نومونو نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي وو کرکټ بورډ له لوبغاړو سره دوه ګونی چلند کوي، معاشونه په وخت نه ورکوي او ښه سلوک هم ورسره نه کوي، نو ځکه یې له مرکزي قرارداد لاسلیک کولو ډډه کړې ده.
د افغانستان، سویلي افریقا او هندوستان تر 19 کلنو د کم عمره ځوانانو د ملي لوبډلو ترمنځ درې اړخیزي سیالۍ په سویلي افریقا کې روانې دي. تر دې دمه په دې لوبو کې افغانستان یوه سیالي ګټلې او بله یې بایللې ده. افغان لوبډلې سویلي افریقا ته ماتې ورکړې خو له هند یې ماتې خوړلې ده. له فریدي سیال پوره تفصیل اورو.
د افغانستان د 19 کلن ځوانانو د کرکټ ملي لوبډلې د درې اړخیزي لوبډلې په ترڅ کې سویلي افریقا ته ماتې ورکړه. دا سیالی په سویلی افریقا کې د افغانستان، هندوستان او کوربه هیواد ترمنځ د تیر زیږدیز کال د ډسمبر په 9 پیل شوې دي. افغان لوبډلې د ډسمبر په 1 نیټه په خپلې دویمې سیالۍ کې سویلی افریقا ته د 20 منډو په تفاوت ماتې ورکړه. په دې لوبه کې افغانستان د ټولو لوبغاړو سوځېدو پر سر 9 اورونه ولوبول او 144 منډې وکړې چې له ډلې رحیم الله زرمتی 20 او جمشید زدران 3 منډې وکړې. کوربه لوبډلې که څه هم په توپوهنه کې ښه پیل کړی و، خو 20 اور په 4 توپ یې 10 لوبغاړی وسوځید او 109 منډې وکړې. د افغانستان لپاره په توپ اچونه کې علام محمد غزنفر او عرب ګل مومند 4 لوبغاړي وسوځول. د یادې بریا په تړاو د افغان لوبډلې لوبډل مشر نومان شاه ویلي دي:
او یقینا چې نن یو څه ټارګټ کم و او کوچینګ سټاپ مونږ ته دا پلان راکو چې ویکټ ویکټ بالینګ وکړو. هغه اوس مونږ ویکټ ویکټ بالینګ وکړو او خوشاله یم چې 4 لوبغاړي مې وسوځول او میچ هم وګاټو.
زن ډېر د خوشالۍ احساس کوم او مانند تیم بریا باندې 4 ویکټ واسي بس په لوګانو کې میا ساتي او د تیم له خاطر ان شاء الله نور هم خېلو وکړو او بریاګان به راوړو. د خیر
نیمه سپ افریقا سره میچ کاول سر کې موږ صحیح سٹارټ وانه رنز کم رااله، خو د ویکټو کتلو ته دا یو سوچ پر یو سلاتیا وی ډیر غټ رنز پر دا ویکټ نو دې کریډیټ ز عرب مومنت او علامه احمد غزنفر تور کوم چې ډیر زبردست بولینګ یو کوي. سوت افریقا چې وګورو ډیر زبردست ټیم دی، ډیر بیلنس ټیم یو نو ډیر زبردست بولینګ کوي او دا بریا مبارکه ټولې وادواله ته وایم او په دعا کې میا ساتي چې په کې اول کپ کې او روان سي د نور میچو ټیم شفرفام کوي.
دا ویلو د چوی د دې سیالي او په نومړي لوبه کې بیا افغان لوبډلې له هندستان د 6 ویکټو په توپیر ماتې خوړلې و. په یاد لوبه کې افغانستان د ټولو لوبغاړو سوځېدو پر سر په 9 تورونو کې 199 منډې هدف ټاکلی و. په افغان توپهونکو کې سهیل خان 1، حسن عیسی خیل 45 او ناصر خان معروف خیل 25 منډې وکړې. د هند لپاره سومی پنډې 6 افغان لوبغاړي وسوځول. هندي لوبډلې ورکړ شوی هدف د 4 لوبغاړو سوځېدو پر سر په 1.5 ورکی پوره کړه. هندي لوبډلې ته دارش سنگ سلیزه ووهله او په 112 منډو نسوځېدلی پاتې شو. په افغان توپچونکو کې علام محمد غزنفر 2، ناصر حسن او بشیر احمد 1 ویکټ ترلاسه کړه. باید وویل شي چې یادې سیالۍ به د روانې جنوري میاشتې 13 نیټې پورې دوام کوي او د نمرو د جدول دوه مخکښې لوبډلې به پایلوبه ولوبوي. په ورته وخت کې افغان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی دی چې د 19 ملي لوبډلې لوبډل مشر نصیر خان د یادې لوبلړۍ په اول سیالۍ کې د ټپ له امله له پاتو لوبو بهر شوی دی. هغه اوس د اړوند ډاکټرانو تر درملنې لاندې دی او د دې امکان شته چې راتلونکي نړیوال جام کې بیا لوبډلې ته راوګرځول شي.
د کرکټ له ډګره بل خبر دا دی چې په امریکا کې د پریمیم لیگ سیالیو پایلوبه افغان پریمیم لوبډلې وګټله. د یادو سیالیو پایلوبه هم د تیر زیږدیز کال د دسمبر په 1 نیټه ترسره شوه چې افغان پریمیم لوبډلې د هندوستان پریمیم لوبډلې ته په پایلوبه کې ماتې ورکړه. افغان لوبډلې د عثمان غنی د 55 منډو پر مټ په پایلوبه کې 146 منډو هدف ټاکلی و چې هندوستان یې په ځواب کې یوازې 90 منډې وکړې. په پایلوبه کې بل افغان لوبغاړي یوسف ځاځي ښه توپ اچونه کړې وه چې 4 لوبغاړي سوځولي وو. عثمان غنی د دې سیالیو د غوره توپ وهونکي او غوره لوبغاړي جایزې وګټلې. هغه د 1 سلیزې او 3 نیمه سلیزو پر مټ په یادو لوبو کې تر 300 پورې منډې کړې وې. د ورز چې ښاغلی غنی اوس مهال د نڅرګندو دلایلو له امله له افغان ملي لوبډلې کې نول شوی دی.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د آسترالیا د نارینه کرکټ مخکښ توپ وهونکي ډیوډ وارنر بلاخره پریکړه وکړه چې له ټیسټ او یو ورځنیو سیالیو سره خدای پامانی وکړي. وارنر به د وروستي ځل لپاره د آسترالیا او پاکستان ترمنځ د سیډنی په ټیسټ کرکټ کې ولوبېږي. هغه د یادو هیوادونو ترمنځ د ټیسټ سیالیو د لوبلړۍ تر پیل وړاندې دا پریکړه کړې ده. ډیوډ وارنر په 111 ټیسټ سیالیو کې لوبېدلی چې په 203 پاڼیو کې 8695 منډې کړې دي. ښاغلي وارنر په یو پاڼۍ کې 315 نسوځېدلې منډې کړې دي او ټول ټال 6 سلیزې او 6 نیمه سلیزې وهلې. و دیرش کلن وارنر په لومړي ځل د 2011 زیږدیز کال د ډسمبر په لومړۍ نیټه د نیوزیلند پر وړاندې ټیسټ کرکټ پیل کړ. دغه راز هغه د وروستي ځل لپاره د ورځنیو سیالیو په نړیوال جام کې د هندوستان پر وړاندې په پیلوبه کې ولوبید. وارنر نه غواړي چې نور په ورځنیو سیالیو کې هم ولوبېږي. هغه ټول 168 ورځنۍ سیالۍ ولوبولې او 6902 منډې پکې وکړې. هغه د ورځنیو سیالیو په یوه پاڼې کې 190 منډې کړې دي او ټولټال 22 سلیزي او 9.5 نیمه سلیزي وهلې دي. ډیوډ وارنر د 2009 زیږدیز کال د جنوري 14 نیټه یو ورځنۍ سیالۍ د سویلي افریقا پر وړاندې پیل کړې وي. د ویلو ده چې هغه په نړیوال شل اوریزو سیالیو کې د استرالیا لپاره لوبو ته دوام ورکړي او ترڅنګ به یې په سوداګریزو شل اوریزو سیالیو کې هم ولوبېږي. اوس د بسکشۍ یا وزلوبې خبر. د افغانستان د وزلوبې سیالۍ وروستي پړاو ته ورسېدي چې پایلوبې ته یې د سمنګان او سرپل ولایتونو لار پیدا کړې ده. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویلي دي چې د جنوري په 3 نیټه د 4 په سهار په لومړنۍ نیمه پایلوبه کې سمنګان 1-0 پر وړاندې کندوز ته ماتې ورکړه. دغه راز په پلان کې و چې 2 نیمه پایلوبه هم په همدې ورځ د کندهار او سرپل ولایتونو ترمنځ ترسره شي، خو د نامعلومو دلایلو پر اساس د کندهار لوبډله نیمه پایلوبې ته حاضره نه شوه او سیالي سرپل ته په ګټه ورکړل شوه. پایلوبه به راتلونکي جمعې پر ورځ د کابل پر وخت سهار 9 پیل شي. یادې سیالۍ چې د تیر زیږدیز کال د ډسمبر په 26 نیټه پیل شوې وې 12 ولایتونو پکې ګډون درلود. د ورده چې د وزلوبې لیګ سیالۍ د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال پیل شوې وې او دا یې 5 پړاو دی. د کوربا سویلي افریقا او هندوستان ترمنځ د لوبلړۍ دویمه ټیسټ سیالي د جنوری په 3 نیټه د یاد هیواد په کیپ ټاون ښار کې پیل شوې ده چې سویلي افریقا په لومړۍ پاړۍ کې یوازې 55 منډې وکړي. د هندۍ لوبډلې په توپ اچونکو کې محمد سراج شپږ، جسپریت بومرا او مکیش کمار دوه لوبغاړي وسوځول. د دې سیالۍ پچه هم سویلي افریقا ګټلې وه او توپ وهنه یې ټاکلې وه چې هیڅ توپ وهونکي تر شلو خپلې منډې وانړولې. په ځواب کې د هندوستان ملي لوبډلې بیا تر 153 پورې خپلې منډې ورسولې او ټول لوبغاړي لاسه ورکړل. د سویلي افریقا لپاره په توپ اچونه کې کګي سوراباډا او لونګي انګیدی درې لوبغاړي سوځولې دي. دغه راز نادری برګر هم درې لوبغاړي وسوځول. د هند لپاره په توپ وهنه کې ویراټ کوهلی 46، دغه راز روهیت شرما 9 او شوبمن گل 46 منډې کړې دي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
د کابل ښار د 14 ناحیې اړوند د الوخیلو کرکټ لوبغاړي د حدودو تثبیتولو، خطا چونه او د محافظتي جال لګولو چارې پیل شوې. افغان کرکټ بورډ ویلي له اړوندو ادارو د الوخیلو کرکټ لوبغاړي ځمکې لاس پینولو وروسته د یاد لوبغاړي د حدودو تثبیتولو او دغه راز د محافظتي جال د لګولو چارې پیل شوې، چې له دې وروسته به د یو بهرني شرکت له لورې د اړوندو مهندسي او نقشې کارونه هم پیل شي. یاد اداره زیاتوي ورپسې به موسم ته په پام سره په مناسب وخت کې د یاد لوبغالي لومړنۍ او بنسټیزې رغنیزې چارې هم پیل شي چې د شاوخوا 50 کلونو په موده کې به بشپړ او ګټه اخیستو ته وسپارل شي. ویل کېږي چې یاد کرکټ لوبغالی به په اساسي ډول پر 6 جریبه ځمکه ورغول شي او له رغېدو سره به یې ټولې هغه ستونزې حل شي چې اوس مهال ورسره اداره او ټول لوبغاړي لاس او ګریوان دي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د خبرونې په دویمه نیمایي کې مو د افغان کرکټ بورډ ادارې له لوري پر دریو لوبغاړو نوید الحق، فضل حق فاروقي او مجیب رحمان د لګول شوي بندیز په تړاو له پخواني لوبغاړي دولت خان احمدزي سره مرکه کړې ده. کرکټ بورډ که څه هم نوید الحق او فاروقي ته د عربي متحده اماراتو پر وړاندې په لوبلړۍ کې د بیا لوبېدو چانس ورکړی، خو لا هم پر دوی بندیزونه شته او د ځانګړې کمیټې تر بلې پرېکړې به دا بندیزونه پر خپل ځای وي. نور په مرکه کې واورئ.
بالکل، زه هم د سوشل میډیا له طریقه خبر سوم، مجیب او فضل حق فاروقی او نوین باندې بندیزونه لګیدلې دي. خپل خلکو سیده خپل نظریات هم شیر کړي دي، خو زه دومره وایم چې کدا کار چیرته کېده یا د سی پیسې کېده یا د سی کانټراکټ جوړېده، نو لوبغاړو سره باید شریکې شوی وای یا یو میټینګ شوی وای. په هغه میټینګ کې به کرکټ بورډ خپلې اندېښنې ویلې وي، لوبغاړو به خپلې اندېښنې ویلې وي، اخر کې به یو تفاهم یو نتیجې ته سر رسېدلی وو، بیا به دا ورځ نه راتله. یو دوم باید په دې باندې د کرکټ بورډ د بورډ ممبرز میټینګ سوی وای چې هغوی د دې کار اپرول ورکړی وای. نو هغه کار هم پستر ګوباندی ښکارا نسو. نو دا رقم فیصلې سیدی ډیر په تدبیر سره او ډیر له حکمت نه کار اخیستل پکاري کله سیدا رقم فیصلې او ډیسیژنز اخیستل کیږي. نو نن نو سیدا ډیر زیات خبرګونونه ښکاري دا بنو.
کرکټ بورډ ویلي چې یادو لوبغاړو له مرکزي قرارداد لاسلیک کولو ډډه کوله. آیا دا ډول بندیز لګول د دې ستونزې اخري حل لار و؟
نه بالکل نه، دا رقم بندیزونه د لارې حل نه ده، دا بلکې نور زیات مشکلات هم زیږوي. لکه مشکلات دا دي هغه لوبغاړي چې په ټیم کې وسلو وکوي هغه هم له ځان سره یو فکر بلري چې له کرکټ بورډ نه ډېر زیات میچ پیس او ډېر زیاتې تنخواوې او ډېر زیات سهولتونه ډیمانډ کوي یا وغواړي. نو هغه به کرکټ بورډ پوره کولی شي هغه ډیمانډونه به ومني که نه، دا به یو بله بیا له دې ستونزې نه وروسته به دا یو بله ستونزې کېدای شي نورې ډېرې زیاتې ستونزې وزېږي. نو دا سیدا ډیر په مسلکي ډول باندې دا کار ونسو او په کار وسه ډیر په مسلکي ډول باندې دا کار مخکې تللی وای. اوس د لوبغاړو سره یو ټول لوبغاړو سره یو اندېښنه پیدا شوه. بل اړخ بیا که ووایو یو فیصله ده، بورډ سیدا خپل هغه پاور او خپل کنټرول سیدی به په ټیم باندې راولي. دغه په صورت کې سیدا دا به یو پیغامي د ټولو لوبغاړو لپاره یو سترونګ پیغامي ورکړی ده. خو دا پیغام سیدا را روان کې څه ستونزې زیږوي او څه پایلې به ولري تر اوسه پورې له دې نه مخکې موږ په اوس په دې باندې ډېر زیات هغه پیشبیني سیدا موږ نشو کولی.
لوبغاړو که څه هم په رسمي ډول څه نه دی ویلي خو په غیر رسمي ډول یې ویلي دي چې له تیرو 12 میاشتو راهیسې معاش نه ورکول کېده او د بورډ له لوري ورسره ښه سلوک نه کېده. تاسو چې په بورډ کې وایي دا ډول پیښې وي؟
بالکل، که وګورو د افغانستان کرکټ سیدا ډېری وسیع کرکټ ده او 200 ولایتو کې کېږي، 1500 رجستر کلبونه لرو، اداره لرو، دا ټول سیستمونه چلول دي. بیا که لوبغاړو ته د 12 میاشتو تنخواه نه میلاویږي بیا خو دوی ډېر زیات اندېښمن کېږي او خپل ژوند به څنګه مخکې ولي. نو داسې فیصلې هلته کېږي چې ډېر زیات فنډ وي، ډېر زیاتې لوبغاړو ته ډېر زیاتې پیسې د ورکولو توان کرکټ بورډ لري. نو بیا په دې صورت کې دا کم فیصلې کول سیدي اړینې دي، ضروري دي، ځکه د دې فائدې هم شته. فائدې دا دي چې ټیم به ډېر زیات یو ځای وي، په خپل فزیکی تمریناتو به خیالي، خپل په تخنیک باندې به ډېر کار کوي، په خپلو کمزورو قوي نقطو به ډېر کار کوي، ټیم به په یو پلان باندې وي، پلان عملي کولو کې به څه مشکل نه وي. نو دا فائدې هم لري. خو که بیا چیرې پیسې نه وي او دا رقم بندیزونه منځته راځي بیا یو منفي تاثرات د لوبغاړو په منځ کې غورځوي. او د موږ په وخت کې چې وو داسې کار څو وارې په دې کار باندې فکر سوی ده، تاسو شاهدانی، خو دا کار بیرته لغوه سوی ځکه دواړه خواوې چې دي تفاهم ته نه دي سره رسیدلی.
په دې کې څه ستونزه وینئ چې یو لوبغاړی مرکزي قرارداد ونه لري او د یو هیواد استازولي وکړي لکه ټرینټ بولټ، کوینټن ډیکاک او د ویسټ انډیز ځینې لوبغاړي؟
بالکل، په دې کې ستونزه نشته. په ډېره دنیا کې همداسې مخکې د داسې کیسو موږ د نورو کرکټ بورډونو سره شاهدان پاتې شوي یو. څه مسله او کیسه په دې کې نشته چې قرارداد ونه لري او دا له بورډ سره لوبه کوي. ډېر ملکونه چې د ډېرو کمه لوبغاړو ته د خپل قراردادونه ورکوي او ډېر لوبغاړي بغیر له قرارداد له دوی سره لوبه کوي. که موږ د ایرلینډ مثال راواخلو، 15 لوبغاړي کېدای شي قرارداد ولري. داسې نور ټیمونه که موږ داسې وګورو او څوک چې قرارداد لري هغه په ډېر وسیع سطح او په ډېر غټه سطح باندې هغه قراردادونه خپله کرکټ بورډونه کله په خپله میډیا باندې شیر کوي نو ډېرې زیاتې پیسې خپلو لوبغاړو ته ورکوي. دې کې به ستونزه نه وي، خو یوه ستونزه به دا وي چې لوبغاړو سره بیا دا په دې شکل خبره وسي چې بیا د دوی روزنیز کیمپونو کې حاضر وي، چې د ټیم په ګیدرینګ او ټیم په یووالي او کمبینیشن کې مکمل صحیح رول ولوبوي. روزنیز کیمپونه باید بیا مس نه کی. نو بغیر د قرارداد لوبه کول هیڅ ستونزه نه لري.
تر دې بندیز پرته بل کومه لار نه و چې دا موضوع پرې حل شوی وای؟
بالکل، د سی او ډیر طریقو باندې کار کېدلی سو. خو زه یو طریقه ویلی سم چې هغه دا چې کچېری دیس یو رینک جوړ شوی وای تر دې رینک پوری یا دغه بینچ مارک پوری که دغه بینچ مارک چا ټچ ک نو هغه ته موږ دوه لیګه ورکوای سو که دغه بینچ مارک نه دوی پورته لاړه درې لیګه کوای سي نو دیس یو طریقې باندې کولای سو چې دوی کار کړی وای چې هغه ټیم کې غډې زیات پرفارمرانس دي یو دپاره یو دا سهولت وای چې دوی څومره زیات پرفارمنس کوي نو دومره زیاتو لیګونو اجازه به ورکول سي نو دیس یو کار کېده خو کد چیرې په ټیم کې د یو چا پرفارمنس ډېر زیات د خرابېدو په حالت کې یا ټیم ته پرفارمنس په هغه لیول نه سي کوی چې دی د آی سي سي په رینک کې راسي یا د کرکټ بورډ هغه اصول یو رینک چې دوی ډیزاین کړی وای چې بغیر رینکینګ نه سي ټچ کولی هغه ته باید د لیګونو اجازه نه وای ورکړې داسې ډېر مثالونه او خبرې کېدای سي چې په هغه باندې کار شوی وای
د لوبله میدان او نیوز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو د دې ونې لپاره مخ خبرونه هم دلته و تر بیا مو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړئ
azadiradio.com
آزادی رادیو سلر وش ساته.